وخت د سهار لس بجې د مشال لډیو د په روان سات کې زن نجیب امیر ستاسو کوربایم. هنګو کې به می چاودنه، اسلام آباد کې د ټول ګوندیزه کانفرنس نتایج، او د افغانستان سره د اړیکو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سرګندونې د دې سات مهم رپورټونه تشکیلوي. نور رپورټونه هم لرو چې د خبرونو نه پس به درپیژنو. د خبرونو اورولو لپاره مایک سپارم ملیحه میرزاده ته.
السلام علیکم، ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمه کې درې او چاودنو یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې. په اسلام آباد کې ټول ګوندی زغونډه کې ګوندونه د ترهګری پر ضد په ګډه تګلاره اتفاق خودلې، او امریکا هم د اروپایي ټولنې په شان په ایران کې د اپوزیشن دوه نیول شوي مشرانو د خلاصون غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان په شمال مغربي سیمه کې د زیارت په ورځ درې او بریدونو کې لکتر لګاتل لس کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. یو مشکوک ځانمرګي برید کوونکي د خیبر پښتونخوا په هنګو کې شپږ کسان وژل او اته نور یې زخمیان کړل. د ټل سیمې د پولیسو مشر چارواکي ډي اس پي سید شوکت علي مشال ریډیو ته د برید پاک لول
جن چیک پوسټ د نیوی پولیس او فرنټیر کور ملشي ولا نفسي موجود وي. دا روډ میرانشا ته تللی دی او دې پله په سر باندې جن چیک پوسټ دی. دغه کې یو پوتش بارودو نه ډک دی کپ راغلو دی کې یو پولیس اهلکار دوا نیوی اهلکاران شهیدان شو درې سیویلین دی پکې.
بلخوا په خواوشا قبایلی سیمه اورکزو ایجنسی کې په یو بل برید کې د ملیشا ځواکونو او اهلکار وژل شول. چارواکو ویلي د حسنزو په کلیواله سیمه کې د ملیشا ځواکونو ګاډي د یو سړک غاړې خخ شوي بم سره جنگیدلې. دریم برید په بنو کې د لکتر لګه پنځه برید کونکو لخوا د پولیسو په یو چوکۍ شوي چې پکې یو پولیس والا زخمی دی. د بنو د پولیسو مشر نثار تنولی اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې دریو ځانمرګي برید کونکو خپل خودکش جاکټ وال وزولي او پولیسو دوه نور حمله کوونکي وژل. د پاکستاني طالبانو ویان احسان الاحسان ذمہواری قبول کړی دا. په پاکستان کې سیاسي او مذهبي ګوندونه په اسلام آباد کې تیر ورځ په ټول ګوندي سغونډه کې د ترهګری پر ضد په ګډه تګلاره رضا شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د زیارت په ورځ سغونډې پر مهال ګډه اعلامیه ولوستله چې وی ویل د کانفرنس ګډونوال په دې اتفاق کوي چې د خبرو اترو لاره امن راوستل دي باید په لومړیتوب کې شامل وي. نوموړي زیاته کړه،
د دې هیواد بقا، پرمختګ او سوکالي د دې مسلې په سم حل باندې تکیه کوي. په ملک کې د جمهوری نظام استحکام د دې مسلې په حل کولو کې مرسته کولی شي.
نوموړي ویل چې په غونډه کې شامل او شپږ ویشتو سیاسي او مذهبي ګوندونو په دې رضا ښودله چې د ترهګري ورپېښ چیلنجونو سره دې باید د آئین، قانون، امنیت او د هیواد د خودمختاري په رڼا کې مقابله وشي. یاده غونډه د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان لخوا حکومت ته د سولې د مشروطو خبرو اترو تر وړاندیز وروسته مخې ته راغله. په گورنر هاوس پیښور کې تیر ورځ په یو دستوره کې په باجوړ، محمد او جنوبی وزیرستان کې د پرمختګ لپاره په باقاعده توګه د یوې پروژې پرانیستو شوه. په دې دستوره کې د خیبر پښتونخوا گورنر انجینیر شوکت الله او د ورلد بانک یو لوړ پوړي چارواکي ګډون وکړ. په دې لړ کې د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته ویل د نوموړي په خبره یاد پروژه به تقریبا سلویخ میاشتې وخت لګي. د افغان ولسمشر د دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي ولسمشر حامد کرزي د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د شورو د ورځې هوایي برید د وضاحت لپاره د زیارت په ورځ جنرال ډانفورد وغوښتلو. دغه برید چې پکې لس ولسي وګړي ووژل شو، په هکله یې په افغانستان کې د امریکا د ګډو ځواکونو نوي مشر جنرال ډانفورد وویل چې د القاعده د وګړو پر ضد یې ګډ عملیات ترسره کول چې د هوایي ځواک د ملاتړ غوښتنه وکړه. هغه وویل د پیښې تحقیق روان دی. په رهایشي سیمو کې د بمي چاودنو یا د هوایي بریدونو نه کولو په هکله د جنرال جان ایلن پخواني منه ته په اشاره سره حامد کرزي ویل چې دا سپې خونه باید پر اتلونکو کې په سختي سره ډډ او شي، او دا چې بیا رمیان ستکیدل باید منلو وړ نه وي. په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه وایي تیر ورځ په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کننګم د ننګرهار ولایت په سرخار جلال آباد کې د گورنر شیرزی سره ولیدل. په ملاقات کې دواړو د امریکا او افغانستان ترمنځ پر روانه همکاري، د افغانستان د پایداري ترقی او خود انحصاري په مقصد د اصلاحاتو مضبوطولو او ملاتړ کولو په اړه د امریکا په دوامدارې ژمنتیا خبرې اترې وکړې. جیمز کننګم په تیره لسیزه کې په افغانستان کې د تعلیم، د ښځو د حقونو او د اقتصادي پرمختګ په میدان کې په لاسته راوړنو رڼا واچوله. واچوله. جیمز کانینګم د افغان ملي پوز سره صلاحیت ستاینه وکړه چې په ننګرهار کې تر 50% زیاته کاروایی په خپل سر کوي او ویل چې دا د واک په انتقال کې کامیابی ښایي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. امریکا په ایران کې د اپوزیشن د هغه دوه مشرانو د خوشی کولو په غوښتنه کې شاملېږي چې دوه کال وړاندې په کور کې نظربند شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته خبره په پام کې اخیستلې چې میر حسین موساوی او مهدی کروبی کومو جرمونو لپاره نه دي تورن شوي. د موساوی میرمنه زهرا رانور چې د ښځو د حقونو یوه مبارزه ده ورسره نظربند ده. موساوی او کروبی د 2009 په صدارتي انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په سیاسي ګوندونو پر روانو بندیزونو په جون کې د صدارتي انتخاباتو نمخه د سیاسي مشرانو د بندي کولو په حق لا اندېښنه څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د موساوی او کروبی د خوشی کولو غوښتنه د اروپای ټولنې تر غوښتنې وروسته مخې ته راغلي. په امریکایي سینټ کې د ریپبلیکن ګونغړو 13 ورځ چاکیګل د هیواد د دفاع نوي وزیر ټاکلو په حق خپل رائے ودرولې. د صدر بارک اوباما لخوا نومول شوی امیدوار د رسمن پخلی لپاره په شپېته ووټونو کې دوه ووټونه کم وو. بارک اوباما په سمدستي ډول رد عمل څرګند کړ او په ریپبلیکن ګوند یې تورو لګاو چې د هیواد سره د سیاست لوبه کوي. چاکیګل چې د نبراسکا ریاست پخوانی سینیټر پاتې شوی دی، د امریکا ملګری هیواد د اسرائیل ملاتړ او د ایران د اټومي وسله ترلاسه کولو نه د منع کولو په عزم باندې د پښتنو په لړ کې د ریپبلیکن ګوند لخوا د مخالفت سره مخامخ دی. تمه کیږي د هغه د ټاکنې په حق لبا اوس بل ووټ په 26 فروری اچول کیږي. د خبرونو پای
ملیحا میرزاده و چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کول. د دې غړې په مهمو رپورټونو کې اورې، په هنګو کې پرون د ویزان مرګي حمله په ترڅ کې شپږ کسان وژل شوی او اته نور ژوبل شوی دي. د پولیسو او چارواکي وايي
بارو د ناټک څخه په راغلو د کې یو پولیس اډکار دوا لیوی اډکاران شهیدان شو او درې سیویلین دي.
په ټول ګوندیز کانفرنس کې پاکستانی سیاستوالو د طالبانو سره پر مذاکراتو زور راوړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې مرستې کوي خو د دې مذاکراتو برخه نه دي. په بلوچستان کې د گورنر راج نه پس د امنیتي وضع څه حال دی په دې اړه هم رپورټ لرو.
د امنیت سوال دی په کوټه کې یا د صوبې په نورو علاقو کې. زما په شان سره حالات هغه خراب روان دي لکه څنګه چې د مخ د نواب انساني په حکومت کې وو.
او اونیس پروګرام سروي کې د پخوانی سندرغاړي حبیب جان په اړه معلومات دته درکو. په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زمونږ د هوا په چپورې. په هنګو کې 13 ورځ د ځانمرګي حمله په ترڅ کې شپږ کسان وژل شوي او اته نور ژوبل شوي دي. چارواکي وایي زیاته مرګ ژوبله ولسی خلکو ته وړېدلې خو برید په امنیتي پوسټه باندې ترسره شو. د مشال همکار لسیمینا نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا په ضلع هنګو کې د ځانمرګي بدل عمله درې امنیتي اهلکارو په شمول شپږ عام وګړي مړه او اته نور زخمیان شوي دي. امنیتي چارواکو تر مخه چې د پنجشنبه په ورځ قریبا 5 بجې دغه برید په ټل سیمه کې پر یوې چیک پوسټ باندې شوی دی. د ټل سیمې د پولیسو مشر چارواکي ډي ایس پي سید شوکت علي شاه وایي چې د برید په وخت یو شمېر سرتېري په پوسټ کې موجود وو. چارواکي زیاتوي چې په برید کې ټول 14 کسان په نښه شوي دي.
نیوی پولیس او فرنٹیئر کو دغه ملیشی والا نفسی موجود وی دا روڈ میرانشاہ تتل دی او دی پل پر سر باندې جن چیک پوسٹ دی. دا دغه کی یو پوتش بارود ناٹک سے کپ راغلو دی کی یو پولیس اہلکار دوا نیوی اہلکاران شہیدان شو
او امنیتی چارواکی پر وینا چې د برید له امله چیک پوسټ ته سخت زیان رسیدلی دی. ډی ایس پی سید شوکت علی شاه په خپلو خبرو کې مشال لوډیو ته وویل چې د برید کولو ظاهري هدف امنیتي سرتېری ول خو چارواکي زیاتوي چې په برید کې زیات زیان عام خلکو ته رسیدلی دی. چارواکي دا هم وویل چې په زخمیانو کې ټول ولسی وګړي شامل دي. د پیښې وروسته ټول زخمیان د علاج لپاره هسپتالونو ته رسولي دي. د صحت محکمې موجوده مشر ډاکټر ګل رحمان وای چې په اسپیټالونو کې د زخمیانو علاج په صحیح توګه روان دی.
ټول ډاکټر موجود دي، ایمرجنسی نافذ دي، فارما کې سونو ټول نومور تل کې نش طرفه کړی دی. هغه چې کوم د چا زخمیانو علاج کول شو هغه کړی دی، چې کوم د هغه د کار نه و هغه هم ته انګو اسپیټال ته ریفر کړی دی. د انګو اسپیټال کې مې سیف پلا ورباندې لګیری دو بیماران راغلي دي، سیریس دي. او دې نه پس اوس ماته اطلاع راغله چې یو څو کسانې په ایمبولنس کې چولی ټن روان کړي دي. هغه د دې د انګو کې مو هغې ټریټمنټ کوی شو، خو ډېره ښه دی که نه
هنګو. هغه بندوبستي سیمه ده چې پولې او رغزو جنسی او کورم جنسی سره لګیدلې ده، چېرته کې چې دا وخت وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی. واضح دی چې په دوه اونیو کې دغه دویم ځل دی چې په سیمه کې ځانمرګې برید کېږي. د دې نه وړاندې د هنګو ښار په پټ بازار کې د دې میاشت په اول نیټې برید شوی و، چې پکې روغتیایي چارواکو تر مخه 24 وګړي مړه او 3 نور زخمیان شوي ول. په سیمه کې یو ځل بیا ځانمرګې برید کېدل د سیمې امنیت له خطر سره مخ شوی دی او خلک یې اندېښمن کړي دي. امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې امن برقرار ساتلو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم د ټول ګوندیزا کانفرنس د پایلو پړه پرون چې په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو کوم لوی کانفرنس د عوامي نېشنل پارټۍ په کوربتوب سره ترسره شو، په هغه کې وویل شول چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرې اترې وشي. پرون د پاکستان یو شمیر مهمو سیاسي او مذهبي ګوندونو په اسلام آباد کې د دې لپاره غونډه کړې وه چې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو ایجنډا پکې وسیړل شي. د کانفرنس ګډونوالو له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو ملاتړ اعلان کړ، خو شرط یې دا کې چې د خبرې باید د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې وشي. دغه کانفرنس چې د سلی رښتونه زیاتو ګوندونو پکې ګډون درلود، د پښتونخوا د واکمن ملتپال او امین نشتل ګوند له خوا را بلل شو. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار مجیب انګار لیګل ریپورت ته.
په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا را بلل شوی ټول ګوندیز کانفرنس پرون پنجشنبه پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې د ویشتو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو یا استازیو پاکستانی طالبانو ته د سولې د خبرو د وړاندیز پر لارو چارو بحث وکړ. د دې ورځنی کانفرنس د بحث اصلي موضوع له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لارې چارې لټول او د ترهګرۍ ضد د ګډ دریز غوره کول و چې د بندو دروازو تر شا پرې خبرې وشوې. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان چې د غونډې کوربه و د کانفرنس په پای کې وویل چې سیاسي ګوندونه د حالاتو په بدلون کې مهم رول لوبولی شي او هغه ننګونې یادې کړې چې دا وخت پاکستان ورسره مخامخ دی.
کانفرنس کی سوچی سمجھی رائے گئے ہے کہ عسکریت پسندی اور تشدد کا ناسور کسی ایک پارٹی
دا کانفرنس ټول ګډونوال په دې باور دي چې د ترهګری او بنسټ پالنې ناسور یوازې دی یو ګوند ولایت یا سیمه نه، بلکې د ټول هیواد مسله او مشکل دی. ټول په یو خوله دا خبره کړي چې د دې هیواد بقا، سالمیت، پرمختګ او امن په دې پورې تړلی چې په سمه او اساسي توګه د دې مسلې یعنی د ترهګری حل لارې ولټول شي. اسفندیار ولی خان همداراز وویل چې پاکستان دا وخت له دوه چیلنجونو سره مخامخ دی چې یو ترهګری او بلی خراب اقتصادي وضعیت دی. یو شمیر سیاسي ګوندونو سره له دې چې د دولت له وسلوالو مخالفینو سره د سولې او روغې جوړې ملاتړ کوي، د عوامي نېشنل ګوند دغه ډول هڅې ناوخته او بې ګټې بللې دي. جماعت اسلامی او تحریک انصاف ګوندونو له همدې وجې په دې کانفرنس کې ګډون نه درلود. مولانا سمیع الحق که هم په کانفرنس کې شریک و، خو د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي چې عوامي نېشنل ګوند په داسې وخت کې د خبرو اترو موضوع راپورته کړي چې د حکومت وخت مخ په ختمېدو دی. بلخوا اسفندیار ولی خان چې د کانفرنس ګډه اعلامیه لوستله وویل چې ګډونوالو د عوامي نېشنل ګوند دا ډول هڅو ستاینه کړې او هغه یې د اوسني کړکېچ د حل تر ټولو غوره لاره بللې. هغه همداراز وویل چې ټول ګوندونه له وسلوالو طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي، خو شرط یې دا دی چې ټول باید د پاکستان اساسي قانون ته درناوی وکړي. لکه څنګه چې په وینو سره لمن په وینو نه، بلکې په اوبو وینځل کیږي، دغسې سوله ییزې خبرې اترې کولی شي دغه په وینو سرې لمنې ووینځي. په نننۍ غونډه کې ټول په دې خبره سره یوه خوله ول چې خبرو اترو ته دې لومړیتوب ورکړل شي، هغه کله هر چا سره وي. پر دې هم پرېکړه وشوه چې د ترهګرۍ د دې ناسور حل لارې دې د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې دننه ولټول شي. اسفندیار ولی خان دغه کانفرنس د دې لړۍ لومړی پړاو وبالو ویل چې ټول ګوندونه به په ګډه د غېدې جاري ساتلو لپاره کار کوي. په داسې حال کې چې سیاستوال د بندو دروازو تر شا له وسله والو طالبانو سره د خبرو اترو پر حل لارو غږېدل، دغه ډلې د خیبر پختونخوا په جنوب لویدیځ کې څو ځایه پر دولتي ځواکونو حمله وکړې او مرګ ژوبلې ورواړوله. وسله والو طالبانو که څه هم په دې وروستیو کې مشروطو خبرو ته غاړه ایښې، خو دولت د هغوی هیڅ ډول شرطونه نه مني او وایي چې دغه ډله باید وسله پر ځمکه کېږدي او ځان قانون ته وسپاري.
په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړۍ د خبرو تر واضح دي، خو پښتنه دا ده چې هغه کسان چې د وسلوالو خوا په تیرو څو کلونو کې وژل شول او یا هم ژوبل شول، د هغوی د تلافۍ لپاره څه کول پکار دي؟ په دې اړه زموږ همکار مجید بابر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړۍ د خبرو اترو د شروع کولو لپاره د پاکستان د نورو سیاسي ګوندونو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره ټول ګوندیزه غونډه ترسره شوه، خو د تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې د طالبانو لخوا ترسره شوي بریدونو کې د حکومتي وینا تر مخه تقریبا 30,000 خلک وژل شوي، په زرګونو جوبل شوي او په لکونو بې کوره شوي دي. په اسلام آباد کې مې د سیاسي چارو کارپوه عدنان سرور نو پختل چې د وسلوالو طالبانو سره د جوړ جړای د خبرو اترو په دې بهیر کې هغه چې قرباني شول جو بل او بیکور شول د هغوی با سکیږي.
دنیا مې جہاں پر بھی اتنی بڑی ایک
پر ټول نړۍ کې هر چرته چې هم د ډول لوی مرګ جوړ لوشي او بیا د لسو یو لسو کالو نه پس د جوړ جړای د خبرو شروع کولو خبره کیږي او په دې اړه د یو نوی زاویې نه سوچ او فکر کیږي. نو په دې کې که څه هم څه خبرې ډېرې ترخی وي، پاغه کې د مازی مرګ جوړ له هم شامل ده، نو هغه د سوخ لپاره شاته کول پکار وي. نو زما په نظر دغه د زهرو ګټ په دی بهتر حال او د خراتونکو لپاره کول پکار وي،
اچھے حال کے لیے اور اچھے مستقبل کے لیے، بہتر حال اور بہتر مستقبل کے لیے.
دا چی تردا محل سمرا مرگ جوبلا د وسلوالو طالبانو لخوا پاکستانی ولستا اڑولې شوې ده، آیا کدا سی صورت جوړیږي چې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو لړۍ پیل شي، نو دغه قربانی شو خلکو تپوس به د وسلوالو طالبانو نه کیږي او کنه؟ د دې پښتنې په جواب کې د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې جنرال سیکرټری بشیر جان وای،
د دې پښتنو خو دوه مطلبونه دي. یو خو دا مطلب دی چې موږ د 30,000 مړه دي او په دې کې 40,000 نور مړه کړو، لکه یو خو دې دا طریقه کار دی. نو پاغي خو زموږ منفي پښتو سر ته رسي، یعنی منفي پښتو دا ده. پښتو دوه قسمه ده، یو پښتو خو دا ده چې تاسو مړ کې ته هغه نه لږ ویلي کې. موږ دا وایو چې یو منفي پښتو وي یو مثبت پښتو وي. موږ د باچا خان بابا پیروکار یو او زموږ طریقه کار زموږ هتل امکان کوشش دا دی چې موږ خو ته نقصان ونه رسو. تر اوسه پورې چې څه وشو دا نه چې دا بیا موږ کړي، بلکې د حالاتو په نتیجه کې دا عمل شوی دی. موږ دا وایو چې 30,000 مړه دي یا 30,000 جوبل دي. نو موږ وایو چې سینه ته زمانه دوه کاله پس بیا دا پښتنه کې چې 40,000 مړه دي او 30,000 جوبل دي. موږ د دغه حالاتو د دغه وخت نه راتلو لپاره موږ نن دا جدوجهد کوو.
که څه هم هغه چې قربانی شول د هغوی کورنو ته د حکومتي وینا تر مخه وخت په وخت د حکومت لخوا معاوضې ورکړل شوې دي، خو په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری وای چې دا ډول خبرو اترو بنیادی نقطه د راتلونکي مرګ جوړلې مخنیوي کول هم ضروری وي.
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دا ډول شخړو کې چې کوم خلک مړه یا ژوبل شي، د هغوی د خپلوانو د بچیو او کورنیو د خیال وساتل شي، د هغوی د بیا آبادکارۍ لپاره هلې ځلې کول او د هغوی د ژوند د بهترۍ لپاره هڅې وکړل شي، نو دا ډیره ضروری ده. هم د دې له وجې موږ د هغو قرباني شویو خلکو تلافي کولای شو، او له دې علاوه دا هم ضروری ده چې د دا ډول صورتحال د بیا رامنځته کېدو مخه ونیول شي. او تر ټولو ضروری خبره دا ده چې کوم خلک دا مرګ جوړ لکوي د هغوی ضمانت به څوک اخلي؟
حالات کر رہے ہوتے ہیں ان کے بیہیویئر کی ذمہ داری آپ کس طرح لیں گے؟
پروفیسر حسن اسکری وای چې دا ډول شخړو نه پس د خبرو اترو عمل ډیر اوږد او ګران وی، خو د په خبره کسو غواړي چې دا عمل شروع کړي د هغې لپاره د ډیر زغم ضرورت وی.
د مجید بابا رپورت موریده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای دوی افغان طالبانو سره په مذاکراتو کې صبر خنل لري او کابل کې د علماو کانفرنس بعد مارچ په دومبه یا دوه مفته کې تر سره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم احمد خان پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبری غونډې ته وینا کوله چې زموږ همکار ربی اکرم خان هم دغه غونډې ته ورغلی و او دا رپورت را لګل.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت وینا ده چې دوی په قطر کې افغان طالبانو سره د مذاکراتو په عمل کې صبر خانه لري. د زیارت په ورځ په خارجه چارو دفتر کې په هفتهوار خبری غونډه کې د خارجه چارو وزارت ویان معظم علي خان وویل چې پاکستان صرف په دې عمل کې مرسته کوي.
مونږ د دې عمل حصہ نه یو، مونږ د دې عمل حمایت کوو. مونږ په قطر کې د طالبانو دفتر پرانیستو کې مرسته کړې ده، ځکه چې مونږ محسوسو چې د امن او مصلحت طرف ته دا صحیح لار ده.
په کابل کې د علماو کانفرنس په حق له معظم علي خان زیاته کړه چې د مارچ میاشتې په وړومبۍ یا دویمه هفته کې به دا کانفرنس کیږي، او کم چې پاکستانی علماو کې لږ ډیر اختلافات راغلي دي نو هغه به دغه عالمان په خپل منځ کې حل کړي.
بیا ویم چې مونږ د دې عمل حمایت کوو، د دې کانفرنس حمایت کوو. د مارچ په وړومبۍ او دویمه هفته کې به دا کانفرنس کیږي، او د پاکستان علماو ترمنځ چې کم اختلافات دي امید دی چې هغوی به دا په خپله حل کړي.
په قطر کې افغان طالبانو سره د مذاکراتو په عمل کې د پاکستان سره برخه نه لرلو په حق له د افغان امورو ماهر طاهر خان وایي
د دغه خبرو حمایت یا د هغې هغه ملاتړ خو کوي، البته په دغه خبرو کې شریک نه دي او طالبان هم دا نه غواړي. په دې خبرو کې دا وخت یو درېم هېواد هغه شریک شي، ځکه طالبانو دا پالیسي ده چې هغې دا خبره کوي چې د دې جګړه امریکا سره ده، او اوس بل هېواد دا وخت هیڅ رول نشته مستقبل کې ودیا کتی شي چې آیا دا خبرې بیا کله شروع کیږي، بیا طالبان او امریکا څومره مخکې ځي. نو دا خبره د پاکستان ځي چې پاکستان پکې نیغ په نیغه هیڅ رول نشته، او پاکستان دا پخوا هم ویلي وو چې پاکستان به مستقبل کې هیڅکله هم چې کله د افغانستان په اړه باندې د مستقبل خبرې کیږي نو دوی پکې نیغ په نیغه کې نه وي، البته د هغې حمایت به جاري ساتي.
د نوموړي په وینا چې پاکستان دا خبره پخوا هم کړې وه چې دوی به دې عمل کې نیغ په نیغه کې نه وي خو حمایت به یې جاري ساتي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، د مینې او رڼا زیر.
د امریکا فارن پالیسی مجلې یو مقاله خپره کړې ده چې پکې د پاکستان درې سیاسي مشران ولسمشر آصف علي زرداري، میانواز شریف او عمران خان په ګوته شوی چې ښایي د راتلونکو ممکنه انتخاباتو وروسته د هیواد مشري وکړي. په لیکنه کې د درې واړو مشرانو سیاسي پس منظر بیان شوی، دا هم ویل شوی چې دوی څه غواړي او د دوی ښه او بد اړخونه کم دي. د دې لنډیز بعد عبدالحی کاکړ نور.
د امریکا فارن پالیسی مجلې د پاکستانی لیکوالی شمایلا ان چودری مقالې ته هغه کسان چې د پاکستان مشري به کوي عنوان غوره کړی دی. لیکوال وایي د راتلونکو ممکنه انتخاباتو په نتیجه کې به د حکومت په جوړولو کې طاهر القادری، چیف جسټس افتخار چودری، فوج او ترڅه د میډیا رول ولوبوي، خو د دې په وینا شایي د دې هیواد د مشري کولو واګې ولسمشر آصف علي زرداري، میا نواز شریف او یا عمران خان په لاس کې ونیسي. شمالا چودری بیا د درې واړو سیاسي پسې منظر، دوی څه غواړي او ښه او بد اړخونه یې څه دي باندې رڼا اچوي. په لیکنه کې په سر کې د آصف علي زرداري په اړه لیکي. دا وایي نوموړی به تر عامو انتخاباتو څو میاشتې وروسته د سپتمبر په میاشت کې د هیواد د صدارت موده پوره کړي، خو داسې ښکاري چې دی به یو ځل بیا صدر جوړېدل وغواړي، خو د دې په وینا بیا ولسمشر جوړېدل به د دل لپاره لږ څه ګران وي. له دې وروسته دا د آصف علي زرداري په ښه اړخونو خبره کوي. د شمالا چودري په خبره په آصف علي زرداري کې د مخلوط حکومت په سختو حالاتو کې د ساتلو لپاره د معاملو یا سوداګري صلاحیت شته. د دې په واکمنۍ کې اتلسم ترمیم منظور شو او د نیټو لپاره لار خلاصه شوه. خو د لیکوال په وینا د آصف علي زرداري لپاره د تاوان خبره ده چې دا سشکاري هر څوک د پر ضد په کار کولو لګیا دي. د پر دښمنانو کې فوج، عدلیه، مخالفه سیاسي ګوندونه، سعودي عرب او یو شمېر نور شامل دي. له دې وروسته شمالا چودري بیا د میا نواز شریف سیاسي پس منظر بیانوي چې غواړي د دریم ځل لپاره وزیر اعظم سي. د دې په وینا که څه هم نواز شریف یو منظمه ګوند لري خو د پیپلز پارټي په رنګ قومي حیثیت نه لري. البته کورنۍ حکومتداري په انتخابي حلقو کې ترقیاتي کارونه شکول، ګټونکو امیدواران معلومول او ځوانان او د متوسط طبقه خلک له ځان سره د ملګری کولو هڅې د نواز شریف په شا اړخونو کې راځي. لیکوال بیا د نواز شریف په هغو اړخونو رڼا چوي چې تاوانی دي، لکه دا چې هغه له ترګرو سره خبرې کوي، بل دا چې په جنوبي پنجاب کې زیات ووټ دی او هلته لشکري جنگوي، سپاهي صحابه، جیش محمد او لشکري طیبه ډیر فعال دي. نو په داسې حال کې نواز شریف دوی له پامه نسی غورځولای. د دې ګوند د پنجاب د قانون وزیر رانا سناولا په 2010 کال کې د زمینی انتخاباتو د مهم پر وخت د سپاهي صحابه مدرسې ته ورغلی او له مشرانو سره لیدلی وو. د دې بیانولو وروسته لیکواله شمایله چودري وای لدی اړیکو زخه د سشکاري چشای د نواز شریف په مشرۍ حکومت به د اوټونو په بدل کې د امن پر ځای ساتلو او نورو اهدافو د لاسترولونو لپاره دغه انتها پسند ډلو ته د مراتو ورکول پر لور زیات رجحان ولري. له دې وروسته بیا شمالا چودی د تحریک انصاف د مشر عمران خان جاج اخلي دا وای په تیرو دوو کلونو کې د دې ګوند شهرت زیات شوی چورباندی د جنو لخوا د شک کېږي چې ګواکې د عمران خان شاته د فوجي اسټابلیشمنت لاستی نو ځکه دای به د فوج د کورنیو او بهرنیو ګټو د پرمخړولو لپاره د یو ترجمان په توګه کار وکړي خو شمالا چودری پرمخلي کې چې د عمران خان لخوا د ستر روایتي پارټیانو پر ضد ژغ د پنجاب شاري او متوسطي طبقه د تعلیمي افته رائے ورکونکو لپاره زیات پزړه پوري دی خو د لیکوال په خبره تحریک انصاف لشپاړس کلونو راځي سیاست کوي خو د ګوند منشور او مشر په پارلمان کې نمائندګي نه لري د دې ترڅنګ په دې ګوند کې دننه د مشرانو مخې ته د چیلنجونو غنګوسي د ګوند په صوبای سطح کمزوري موجودګي پر میډیا د عمران خان خوږې خبري باید د تحریک انصاف د بدلون راوستو خیالي ایجنډا د سرت رسولو پاړه پښتني راولاړ کړی
تاسو د عبدالحی کاکړ رپورت اوریدل اوس هم یو بل رپورت واغه دا چې په بلوچستان کې د گورنر راج ل نافذې دورو سره رپورټونه دي چې امنیتي وضعیت تر یو حد پورې ښه شوې ده د دې علتونه سکې دي چې آیا په خوانی حکومت ناکام او که د اوسنی حکومت سره کومې درې مډلې مرسته کړې ده په دې اړه زموږ همکار خدای نور ناصر ل کوټې نه رپورت لګل
د جنوري ل 14 نیټې ورسته کله چې په بلوچستان صوبه کې د صوبایي حکومت د ختمېدو او د گورنر راج د لګیدو اعلان شوی تر ډیره ځایه د ناامنۍ په پیښو کې کمی راغلی د دې سیمې ځینې سیاسي ګوندونه تور لګوي چې د پخوانی صوبایي حکومت چارواکي د ناامنۍ د پیښو ذمہ‌وار وو او همځکه د دوی په وخت کې د ناامنۍ پیښې زیاتې کېدې پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو له هغو ګوندونو څخه دی چې ورته نظر لري د یاد ګوند عبدالرؤف لالا په دې حق له مشال رادیو ته وویل
مختلفو موقعو باندی پر خپل حکومت دا گواہی ورکولا چار دا روڈ حکومت کی وزیران لگی تھی کم دا ہوا برا ساوان دا چارجنگ دا سکی دا زمینی پردیشی بس جو لگا پردی کرنو دا صوبائی حکومت خصوصاً وزیر اعلیٰ
په داسې حال کې چې د ځینو سیاستوالو او عامو خلکو همدا نظر دی چې د گورنر راج تر لګیدو سمدستي ورسته د امنیت وضع د پخوا په پرتله ښه شوې پوښتنه دا پیدا کیږي چې هغه کوم پلان دی چې پرې اوس عمل وسو او له عملي کولو سره یې خیر خیریت سو د بلوچستان پخوانی وزیر اسد بلوچ د دې پلان جوړونکي د همدې هیواد استخبارات یادوي او همدوی د ښه او خراب امنیت ذمہ‌وار بولي دلته ځینې داسې قوتونه شته چې هغه که حالات خرابول وغواړي نو یې هم خرابولی سي او هم یې ښه کولی سي هغوی کله په خپله چاودنې هم کوي او خپل هدف ته ځان رسوي دا اوس د دې هیواد هر وګړي ته معلومه ده چې د ناامنۍ د پیښو د کولو وال څوک دی هلته د بلوچستان مشر خبریال اخوندزاده جلال نورزای بیا وایي په بلوچستان کې له فرقه ییزه پیښو ماسیوه د ناامنۍ په نورو پیښو کې له گورنر راج سره هم چندانې فرق راغلی نه دی د نورزی په خبره که په فرقه ییزه پیښو کې لږ کموالی راغلی دی نو هغه د گورنر راج له عمله نه بلکې د وسلوالو ډلو د پلان له وجې راغلی
حالات خراب روان دي لکه څنګه چې د مخده نواب انساني په حکومت کې وو یعنی د ټارګټ کلینګ په اتنیک بنیادو باندې د نسل یا د ژبې په بنیادو باندې د صوبې په بېلابېلو علاقو کې اوس هم داسې واقعات چې دي هغه هر ورځ دننه پیښې کېږي او جبکې د سرکار چې کوم اهلکاران دي سر فورسز وي پولیس وي یا نور سرکاري اهلکاران هغه هم پر نشانه دي البته د لس جنوري د خودکش حملو باج په کوټه په علمدار روډ کې وشوه او دا هغه دا ټارګټ کلینګ دا نوم نه یو واقع نه ده چې دا هغه ورځ ما په شال ده چې دا نوم نه کوم په ستراتیژي د حکومت عملی وي چې هغه یو غټه کاروایی بیا د هغه پاتې یو شاهده او تجربه ده
د یادولو وړ ده چې په بلوچستان صوبه کې پوره یوه میاشت وړاندې د نواب اسلام رئیسانی حکومت معطله سو او پر ځای یې ګورنر راج ولګول سو، چې لوی لامل یې د جنوري د لسمې نیټې د علمدار سړک غبرګې چاودنې وې چې تر سل زیات کسان یې ووژل او تر 200 زیات یې ژوبل کړه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
لسنه می بجې دی ملیحه میرزاده د خبرنو لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان په خیبر پختونخوا قبایلی سیمه کې تیر ورځ په دریو بمی چاودنو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ژوبل دي. یو چاودنه په هنګو کې شوې ده. په یاد برید کې شپږ کسان وژل شوي. په اورګزو ایجنسۍ کې د ملیشیا ځواک او اهلکار وژل شوي دي. ګاډۍ د سړک غاړې خخ بم سره جنګېدلې. بل برید په بنو کې د پولیسو په چوکۍ شوې او برید کوونکي په کې لمیانڅ تللې. په اسلام آباد کې تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند لخوا په رابلل شوې یو ورځنۍ ټولګوندي غونډه کې سیاسي پارټیانې د ترهګرۍ پر ضد په ګډه تګلاره رضا شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویل ګډونوالو په دې اتفاق اوهلو چې باید خبرو اترو لاره امن راوستلو ته ترجیح ورکړي شي. په گورنر هاوس په خبر کې د قبایلی سیمه باجاور مومند او جنوبی وزیرستان د پرمختګ د یوې پروژې پرانیستو شو. په یاده پروژه به تقریبا 1.4 کروڑ امریکایي ډالر خرچه راځي. افغان ولسمشر حامد کرزی د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د شروع د ورځې هوایي برید د وضاحت لپاره د زیارت پر ورځ جنرال ډانفورد راو غوښتلو. په افغانستان کې د امریکا د ګډو ځواکونو نوی مشر جنرال ډانفورد ویل د پیښې تحقیق کوي. په یاد برید کې لس ولسی وګړي وژل شول. تېر ورځ په افغانستان کې د امریکا سفیر جیمز کانینګم د ننګرهار ولایت په جلال آباد کې د ګورنر شیرزی سره ولیدل. په ملاقات کې دواړه د امریکا او افغانستان ترمنځ پر روانه همکاري، د افغانستان د پایدارې ترقی او خود انحصاري په مقصد د امریکا په دوامداره ژمنتیا وغږېدل. امریکا ایران کې د اپوزیشن دوه مشرانو میر حسین موساوی او مهدی کروبی د خوشی کولو په غوښتنه کې شاملېږي چې دوه کال وړاندې په کور کې نظر بند شوي. او په امریکایي سینیټ کې د ریپبلیکن ګوند غړو تیر ورځ چا هیګل د هیواد د دفاع نوې وزیر ټاکلو په هکله خپله رایه وګرځولې. هیګل د امریکا ملګري هیواد د اسرائیل ملاتړ او ایران د اټومي وسله ترلاسه کولو نه د منع کولو په ځم باندې د پښتنو په لړ کې د خپل ریپبلیکن ګوند لخوا د مخالفت سره مخامخ دي.
ملیحا میرزاده وا چې تاسو د خبرنو لنډیز وړاندې کول. اوریدونکو، د خبرونې په وروستیو 15 منټو کې سروې پروګرام لرو چې نن ورکې د پخوانی سندرغاړي حبیب جان په اړه معلومات اوریدل شي، خو تر هغې وړاندې سو رپورټونه او د هغې نه وړاندې مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته رابعه اکرم خان نورو چې پاکستان ورځپاڼو نن څه خبره کړې.
جمهور اسپاړه خپل ادارې کې لیکي چې چیف جسټس افتخار محمد چودھری په مشرۍ کې درې کسیزي بینچ پاکستان الیکشن کمیشن ختمول لپاره د تحریک منهاج القرآن مشر ډاکټر طاهر القادری درخواست رد کړی دی. ادارې وایي چې عدالت خپل فیصله کې لیکلي دي چې طاهر القادری دا ثابته نه کړه چې د هغه کم حق متاثر شوی دی او نه یې خپل نیکنیتی ثابته کړه چې هغه الیکشن کمیشن ولې ختمول غواړي. نو عدالت دا درخواست خارج کړو، وایي چې موږ د الیکشن طرف ته روان دي. په داسې وخت کې الیکشن کمیشن ختمول مطالبه درست ندا. ادارې زیاتوي چې دا خبره مهمه ده چې ټول ټاکنو په وخت کولو کې بظاهره سخن نخ کاری او انتخابي عمل شفافه جوړولو لپاره کوششونه جاری دي. په دې سلسله کې الیکشن کمیشن، سټیټ بینک او د اف بی آر مشترکه اجلاسونه وشو. پارلماني کمیټې د انتخابي اصلاحاتو سفارشونه وکړه او د انتخابي امیدوارو د کره کتنې لپاره به نور اجلاسونه هم کیږي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې د سفارشونو او نورو اصلاحاتو د دې قانوني شکل ورکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې افغان طالبانو سره پقت کې 15 ورځنی مذاکرات بغیر د نتیجې ختم شول. د طالبانو مطالبې د پوره کولو باور باوجود هغوی په مذاکرات کوونکو باندې اعتماد نه کړو. ادارې زیاتوي چې د طالبانو له اړخه په مذاکراتو د عدم اعتماد وجوهات کېدای شي، خو زموږ مطابق د بې اعتمادۍ ټولو غټه وجه د امریکي چارواکو او د ناټو کمانډرانو هغه بیانات دي چې د ناټو پوځونو د وتو نه پس په افغانستان کې د امریکي پوځونو د موجودګۍ اشاره ورکړې ده. ادارې زیاتوي چې د کرزی حکومت د لر کولو شرط دمره سخت دی چې په دې عمل درآمد په دې به ممکنه نه وي، ځکه چې عبوري حکومت راتلو نه پس امریکا او ناټو پوځونو سره داسې څه قابل قبول حکومت بنوي چې د هغې د مفاداتو خیال وساتي. ادارې زیاتوي چې داسې ښکاري چې طالبان د مخکې په شان د خپل شرطونو مطابق په مذاکراتو کې برخه اخستو او د خپل مرزي مطابق د نتیجو د حاصلولو فیصله کړې ده. اداري اخیره کې لیکي چې طالبانو له اړخه مولانا فضل الرحمان سره نه ملاوېدل صحیح فعل نه دی. که مولانا فضل الرحمان د دې لپاره قابل قبول نه وو نو د ضمانت لپاره د دوی نوم ولې ورکړی وو؟ د طالبانو د دې رویې نه د دې خبرې اظهار کیږي چې په روان ورځو کې به ناټو پوځونو ته د حملو مخه کېدای شي او طالبان په حملو کې نور اضافه هم کولای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی نیوز ورسپانې کې د دفاع چارو کارپو اکرم سهګل لیکلي تیره میاشت د ښه حکومتدارۍ له وجې طاهر سلور لارې مخه ونیول شوه چې د اکثریتي خاموشه پاکستانیانو خواهش وو چې غوښتل یې په هیبات کې د ډرامې نه بلکې د اصلي جمهوریت ضرورت دی. ډاکټر طاهر القادری د ولس د دغه خواهش نه فائده پورته کولو هڅه وکړه او په اسلام آباد کې درنه ورکړه. د لیکوال په وینا د خلکو مرستې ترلاسه کولو لپاره د ډاکټر القادری دننه سیاستوال قصدن قانوني لار خپل نه کړه. ډاکټر قادری په 15 منټو کې د ماشالله لګیدو مخه نه دنیولې چې هغه په دې اړه ادا کوي. خو کچری عمران خان په هغه درنې کې د شاملې دوه فیصله کړې وي نو وفاقي وزیر رحمان ملک به د خبرې لپاره کافي وي چې پر امن مظاهره کوونکي په قهر کړی وي. دی نیوز کې لیکوال اکرم سهګل زیاتوي چې د دوی سیاسي مشران د اداري فساد او د خپل خوخو مثال نه دي، بلخوا په سیاسي منظرنامې کې د استعداد او د ایمانداري نشوالې دي چې په لوڅو کو ناس خلکو لپاره مثال جوړ شي. په سیاسي بهیر کې نه یوازې مشرانو ته خلک ګوري بلکې پر هغوی ملګرو هم غور کوي او یو سړی له هغې پیژندل کیږي چې د هغه ملګري څوک دي. ورسپانه دی نیوز لیکي چې سپریم کورټ حق لري چې الیکشن کمیشن لپاره داسې تګلاره جوړ کړي چې آزاد او شفاف ټاکنې یقیني کړل شي. بلخوا ایف پی خبر ایجنس د افغانستان د هوایي ځواک میجر عبدالوهاب وردک په حواله لیکلي چې په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستان د وتلو تیاری کوي، دغه هیواد جدید الوتکو ته اړتیا لري. خبر ایجنس لیکي چې په غریز هیواد کې هوایي قوت ډیر زیات مهم وي ځکه چې د خراب سړکونو جال ورپکو په ماینونو الوزولې دي. افغان حکومت په امریکا فشار راوړي چې هوایي قوت یې نور پیاوړی کړي. خبر ایجنس د میجر عبدالوهاب وردک د خوري زیاتوي کچري امریکا دغه الوتکې نه ورکوي نو دوی ډیر لوی او پیچلي چیلنجونو سره مخ کېدلی شي. خبر ایجنس لیکي چې له افغانستان د وتلو ستراتیژي په ترڅ کې امریکا د افغان هوایي ځواکونو د پیاوړي کولو لپاره مرستې کوي، خو افغان حکومت وايي په دې اړه کار ډیر په قلاله روان دی. خبر ایجنس لیکي چې په کابل کې د ناټو د هوایي ځواک روزنې وایان د وای چې دا وخت افغان هوایي ځواک سره د عملیاتو لپاره درې سلویخت هلیکاپټر دي چې زیاتره پکې روسي ساخت ترانسپورت الوتکې دي. خبر ایجنس د وردک د خولي په مقاله کې زیاتوي چې امریکای د سامانونو وړلو لپاره لوی الوتکې C-130 او د بریدونو لپاره کاروونکي شل 80 الوتکو د ورکولو ژمنه کړې ده.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې په پاوکم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
پو منٹ دا پاسا 2 بجو،
دا زوانانو غگ
35 منٹ کم 3 بجو،
اتلان
پپو کم 3 بجو،
پام کوا
پپو کم 4 بجو،
روخانہ مستقبل
پپو کم 15 بجو.
د خبر ایجنسی د لنډی کوتل ډگری کالج د کونکي وای چې په دې کالج کې دوی د ګنښ مرستندو سره مخامخ دي. په دې کالج کې استادان کم دي، همدارنګه اوبه او بجلی هم په دغه کالج کې نشته. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی تل دغه سانتیاوی برابر کړی شي. زمونږ همکار د لوړ گینه دا رپورټ راغلی.
د خیبر جنسی د لنډی کوتل ډیگری کالج زکونکي وای چې په دې کالج کې د سانتیاو د نشټوالي لامل د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. دوی وای چې دلته د استادانو کمای دی او سکالرشپ یا کالنۍ تعلیمي وظیفه ورته ډیره کم ورکول کیږي او د بجلی او اوبو په ګډون پکې د یو شمیر نورو اسانتیاو نه هم به برخې دي. په دې حق لباندې د لنډی کوتل ډیگری کالج یو زکونکي همایون خان مشال ریډیو توای
بنیادی مسئلے داری چې کالج زمون کوم کالج سٹاف اغه نه مکمل زمون واړو چې دا خپل سٹاف پوره شي. د ټیچر سٹاف کالج بس ته دا غچ لګنو شي بررا کرا لډیر زیات جوړ نه مزمون ته وبو مسئلہ ټول غندو به چې دا ټول سٹوډنټان چې بجلی مسئلہ دا کمپیوٹر سائنس سمرا پیریڈونه چدی دا بجلی د لاسا اوس پرینه دلی کېدلی سمرا سلطان چدی دا کمپیوټر باندې یوم نه خبر
او دیات کالج یو ز د کون کای فضل حق وای چی سکالرشپ یو وظیفه دی ورته زیات کړی شي
سکالرشپ ډیر کم نه کوم په 1995 کې 2400 روپۍ دی تر اوسه پورې 2400 روپۍ کم اس کم 4000 پورې وای درخواست جمع کړه او پی سیپ ته ای پی ای ته دوه هم پن زیات نه کو 74 کې چکومی روپۍ وی ټور لاغ وسندی او وسه پورې دا چلے گی او دا مور یا صحیح طریقې سر نه راکې ستړي کېم په
او د دغه کالج یو بل زکون کې پښتونیار د داخلو د ستونزې په اړه وای
بل کوم د داخله ولته تقریبا 6000 روپۍ ته ورسې دا خو سکالرشپ مغه راځي موږ 2400 روپۍ دا نو په کار دې دا سکالرشپ زیات کړی شي دا خو غریب سټوډنټس دلته
او د لنډی کوتل ډیگری کالج یو بل زده کوونکی محمد اسماعیل خپل مشکلات صدا سے بیانوی
کالج یو ډیر مسلې دی خو یو دا چې پرنسپل یې نشته کتاب خو یوم پورا نویل کږي پیپر هم ټولو کسانو پیلی بیا ډیرو کسانو پیلی بیا او دا چې بار ځایو کې اسټڈی نسی اول ته ټیوشن یې کا دا چې سٹاپ پورا شي پرنسپل راشي او دلته بجلی مسله دا چې کمپیوټر پیریډ څوک اخلي نو هغه ته بجلی نه وي
د خیبر جنسی د لنډی کوتل ډیگری کالج زده کوونکو د ستونزو په حق له مشکله د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې ډایرکټر روزولی خان سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې زه مصروف یم او په دې حق له اوس سرای نشم درکولی د لنډی کوتل ډیگری کالج زده کوونکي وای چې چارواکي دې د دوی ستونزې هوارې کړي
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان په اړه رپورت په خوست ښار کې د خروالۍ ریاست یو شمیر ټولنیزو بنسټونو په نوښت د نږدې 2000 کسانو په واسطه د خوست ښار د پاکولو په موخه د خپلې خوښې ډلهیز کار یا شر ترسره شو د نوموړي ډلهیز کار له لارې د ښار یو شمیر سړکونه کوسي او جادې پاکې شوې دي په دې اړه پامو کوي زموږ د همکار نجیب الله الوخیل رالیږلې رپورت ته
نو موړې د خپل خوخې ډلې اسکار چې د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ خوست خاروالی او د سوداګرو د سنفي اتحادیه د غړو لخوا په لار چول شوی وو په کې له 2000 زیاتو کسانو برخه درلوده د اشر د ګډونوالو په لاسونو کې لاسي رېډي بیلونه او جاروګانې وي او په منظم ډول د خوست خار په کوڅو سړکونو او جادو کې توظیف شوی ول همدارنګ راټول شوي کثافات او چټلۍ د خاروالۍ د تنظیفاتو په موټرونو او وسایطو کې له خاره د باندې سیمې ته لېږدول کېدې د خوست خاروالۍ ریاست مرستیال انجینیر شریف د نوموړي د ریس کار په اړه داسې وویل
خوست د هوا پخه کېدو او د پسرلي د ورځو رسیدو سره عمومي اشار د ښار د صفایي او پاکۍ په منظور ترسره کړی او په دې کې مجموعاً د 2000 کسانو نه زیات ګډون لري چې په لا د خاروالۍ لخوا ورته افزار او وسایل آماده شوي دي او هغه ته تقسیم اوقات او پلان چې د دوی دپاره په جاده په جاده جوړ شوی دی په هغې کې به دوی کار وکړي او دوی په داوطلبانه شکل خپل اشر ته راوتلي دي
د ډلهیز کار څو تنو ګډونوالو خپل احساسات او موخې په دې توګه وړاندې کړې
نوم مې محمد آصف دی غواړو چې خار ته راوتلي یو د اشر په نیت چې خار صفا کړو د خپل خار په پاکولو کې برخه واخلو راوتلي یو د شاروالۍ سره اوږه په اوږه کار وکړو خار صفا کړو په مکمل ډول
زما نوم میرحمدان دی د چاپیریال ساتنې ریاست د عام پوهاوي مسؤل یم او دا د هیوادپال ځواک چې د خار د کثافاتو په مورد راوتلی دی دا ډېر مثبت اقدام دی
کوم اشر چې نن د خوست خروالۍ هیوادپال ځواک او صنفي اتحادیه په لاره چول شوه ده موږ غواړو چې عامه ذهنیت خلکو ته آماده شي چې خپل صفایي باید هر دکاندور کوي هر تاجر کوي دا باید خپله صفایي وکړي نو د دې لپاره موږ خپل وطن باید خپله پوک وسطو
د هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ سیمیز دفتر مشر وریمت خان خادم وایي له دا ډول اشرونو څخه یې موخه دا ده چې د ټولنې په افرادو کې د ښار د پاک ساتلو کلتور دود شي
هیوادپال ځواک ټولنیز بنسټ په دې موخه نن د ښار د صفایي لپاره راوتلی دی چې تر څو نه یوازې د خوست ښاریان دکانداران بلکې په مجموع کې ټولو ځوانانو ته یو پیغام ورکړي چې خوست ښار صفایي د ټولو مکلفیت دی چې په صفایي کې به ونډه واخلي
د یادونه وړ ده د سپرلي موسم پر رسېدو سره د هیواد په کچه د ټولنې د بېلابېلو قشرونو لخوا یو شمېر ډله ییز کارونه ترسره کېږي او له دې لارې د خپل چاپېریال په سمسورتیا او پاکوالي کې برخه اخلي
مشال رېډیو د مینې او رڼا زیری
په پاکستان کې نوې نسل د ودونو خادیانو ترڅنګ په نورو محفلونو کې هم د دودیزې موسیقۍ پر ځای د ډیسکو میوزیک اوریدل خوښوي. په کراچۍ، لاهور او اسلام آباد کې خو د نڅا ځایونه هم جوړ شوي چېرته چې نندارچیان د رقص او سرود نه مزه پورته کوي. ډان رسپانې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې ژباړه یې لوي د میرو صدت وړاندې کوو. ڈان رسپانا پیوراپور کی لکی دا پاکستان نوے کھول دا نوی الیکٹرونکی موسیقی پا میدان کی دا نور حوادونو سخا و روستا نرے. پا ٹول حواد کی دا رقص و موسیقی گنش میر اڑاندی کون کی یا ڈی جے موجود دی چی خپل ہنر خکارا کوی. پا پاکستان کی ڈی جے ہا و کسانو تہم ویل کی گی چی پا ودونو کی موسیقی غگوی او دا خلکو شیبی رنگی نوی. پا پاکستان کی کراچی خار دا نور خارنو پا پرتلا پا دی زان گڑه دی چی دا غلطا پا زنو زائنو کی دا ڈسکو نسا زائو نشتا او دا شپی جوان پا کی رنگین دی. خو پا دی روستیو کی لاہور او اسلام آباد کی هم دا ڈاول فعالیتونا زیاد شوی دی. دا غلطا هم دا نائٹ کلابونو او پارٹیانو رواج مخ پا زیادی دو دی. او ورته د ورسیرمو نور سیمو لکه فیصل آباد او ملتان نه هم خلک د خپلو ملګرو سره د رنگینو شپو تیرولو لپاره د وخارنو ته مخه کوي. د پاکستان یو وتل ډی جی یا د موسیقي وړاندې کوونکی فیصل بیگ وای تیرې ورځې ډیرې خېوي. یو شمیر خلکو چې دې اړ ته به ډیر اهمیت ورکاو. په پاکستان کې دا ډول پروګرامونه وړاندې کول ځکه ګرانو چې دا کلتور د دې ځای لپاره نه وو. د الکترونیکي موسیقي مینوال د خپل تندې د ماتولو لپاره یوازې په دودیزي موسیقي بسنه نه کوي، نو ځکه په دې کې د مسلکی کسانو زیار کله هم محدود نه پاتې کیږي، بلکې هغه اړ کیږي چې خپل اوریدونکو باندې سنوي سيزونه واوروي. د هرات ترين په نامه د ډي جي موسیقي او ترتیبونکو وایي په پاکستان کې د سیاسي حالاتو او د محدودیتونو لوجي دوی هغه مرجوندي پروګرامونه نشي تر سره کولای سمره چې دوی لازم ګڼي. همدارنګه د محفل د نشو او نورو سيزونو څخه پاک ساتل سو نندارچیان یوازې د موسیقي د سورونو نخون واخیستل شي هم اسانه کار نه دی. خو په لاهور ښار کې د محفل نوزنی ترتیبونکي د موسیقي فستیوالونه جوړوي او د بهر نه هم سندرغاړي او موسیقاران ورته راغواړي سو دا محفلونه نور هم مینوال پیدا کړي. فهد رحمان په لاهور کې د دډول محفلونو یو جوړونکي وای د موسیقي محفلونو ته د بهرنۍ هنرمندانو راغوښتلو مثبت نتیجې ورکړي، ځکه چې خلک د دډول محفلونو ته ټیکټونه په ډیرو زیاتو ډالرو هم رانیسي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,000 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو اوس هم د اونیزی خبرونه سروې د خبرېدو وار دی. په دې پروګرام کې دا ځل ملیحه میرزاده د پخوانی سندرغاړي میرمن حبیب جان په اړه معلومات راټول کړي دي.
السلام علیکم او ستړي مشه. د مشال ریډیو په سروې پروګرام کې د ملیحه میرزاده سلامونه مننه. نننې پروګرام پښتني سندرغاړي حبیب جان ته ځانګړې شوی چې نوم یې د پښتنو په ډیرو پخوانی سندرغاړو کې راځي. نو راځي چې د حبیب جان د سندرې سره د پروګرام شروعات وکړو.
بیان درک خاطرم پیر تک گڑے سے بیان درک خاطرم جان میں رور کر تو چال دد چار کر جان میں رور کر تو چال دد چار کر سات بوائیں یارا سات بوائیں یارا راشا راشا حسنا راشا راشا حسنا راشا یارا راشا راشا یارا
پتنگ کی دم شکاتے
د پښتو لیکوال او شاعر غازی سیال په خبره حبیب جان د فن په میراث کې ملاو شوو چې د سندرو سره سره د ګډا د فن سره هم بلده و. د نوموړي په خبره په ریډیو پاکستان کې لیدلې وه. دا چې څنګه یې په ریډیو کې سندرې وویلې او فلم کې یې څنګه اداکاري وکړه د نوموړي د خولې یې اورو.
حبیب جان خو د بنو وه، د بنو ممشخیل نوم یې کلي ده، د کلي نوم یې ممشخیل و. په بنو کې اوسېدا، بیا میدانی مجلسونه به یې کول، د ګډا ماهره وه. خو خدای آواز ورکړی و رنگا وجود یو ما یو ځل لیدلی و ډېر ریډیو پاکستان پېښور کې. هغه د رنگا کانه وا رہی نرچکی وا سپین رومال به همیشه په لاس کې نیولې و. قاضی احمد علی نومه و، د هغه وخت سینیئر پروڈیوسر و د ریډیو پاکستان پېښور. هغه سره به ډېره په دفتر کې به ناست وه، ډېر ښه آواز یې و. د بنو نه هیڅ وخت ریډیو کې دې ته پروګرامونه میلاوېدل، ښه هغې وشو. بیا د بنو نه لاړه پېښور ته، پېښور کې پاشنغر کې بیا هغه شوه. د دې وایو ټپه به یې کوله چې که حبیب جان د چا یادېږي ملک د ګڼه کې بنی ګل ته دې راځي نه. بیا چې هلته لاړه بیا دا سندره بیا وړوله په دې هغه باندې چې که حبیب جان د چا یادېږي ملک د ګڼه کې اشنغر ته دې راځي. بیا یو ځل رفیق غزنوي نومه وه، هغه ښه فلم ساز و، ښه باډي وه، ښه موسیقار و. هغه لیلا مجنون فلم هغه وکړه، اراده وکړه، او په هغه کې د حبیب جان نوم د سندرې دپاره وخت. بیا حبیب جان بوتلا بمبئی تھا، تو بمبئی کے آغاز لیلا مجنون فلم تیار کے جوڑے ہوئے آگے کے سندرے حبیب جان ویلی. حبیب جان سرا ہیرو ہم رفیق غزنوی پخپلا. رفیق غزنوی کا تاسو ته معلومه یا مې چېرته لیدلی په پرده باندې، دا سلما آغا ده که نه، د سلما آغا د نیکه کې نه یا د سره په فلم کې هیرو هم راغله. د هغه پښتنه حمزه صاحب، حمزه شنواری د فلم ته کیسې لیکلي وه. خو بیا د هغه پښتنه حمزه صاحب په خپله په دغه فلم کې د قصید کار هم کړی و. هغه د بنو فلم ته داسې لاړه، د هغه مخکې په ډېر اسماعیل خان کې هم اوسېدلې ده. د دې یوه لور هم خلک یادوي چې وایه خانم جان نومای وه.
دا غازی سیال په خبره په پخوانی وختونو کې به میدانی محفلونه عام وو، ځکه چې دغه د فنکارانو لپاره یو مهمه ذریعہ وه. نو ځکه دې به ګډا هم کوله او سندرې به یې هم ویلې.
بالکل دې، بالکل دې ګډا سره به دې سندرې هم ویلې. کنه میدانی مجلسونه کې هغه وخت خو هغه بل ذریعہ و نه، سوا د میدانی مجلسونه. هغه ډېر په هغه باندې هر څه د کدغنونو ټول کدغنونه ورته را شو، د ګډا میدان ته راغله، ګډا یې کوله، د ګډا سره به سندرې هم ویلې. هغسې هو لاړه ریډیو ته، داسې ګور بیګم هم وه، هغه هم دغسې ګډا کوله، د ګډا نه بیا هغه ته لاړه.
بالا تھا دمکنو پروانہ بسم ऐसा मरता ना बसम ऐसा मरता ना बसम
د حبیب جان لپاره دلی تتلل یو د احساس خبره ده، ځکه چې د پښتو فلم آغاز کېدلو په وخت حبیب جان د هغې ړومبۍ هیروین وټاکل شوه چې د سندرو سره سره پکې اداکاري هم وکړه. دا فلم د کتونکو ډیر خوښ شو چې په 1993 کې جوړ شوی و. حبیب جان په دلی کې یو شمېر سندرې ریکارډ کړې دي چې کله نه دي نشر شوې. هغې د جنگ په وخت کې جنگي سندرې هم ویلې دي او برغیزې سندرې هم ریکارډ کړې دي. په هغه وخت کې د حبیب جان ریکارډ شو سندرو په هکله غازی سیال ته ورسو چې ورسره ورسره د هغې مشهوري سندرې هم په ګوته کوي.
د سندرې ریډیو پاکستان په خبر کې شته، ریډیو پاکستان په خبر کې شته، څنګه د دې اواز محفوظ دي. د په هغه فلم کې یو خو دا سندره واقعي برغیز سندرې ویلې وه. د ال خان په څه داسې عجیبه نوم یې ومنه وشته ذهن نه وتې دي سره سندرې هغه ویلې وې. هغه نوم یې د دې دا سندره کې اختر لیلې دیوانه دکرم دا غي داسې سره برغیز ویلې وه ګډه څه سندره یې مالا ګجرې جوړې کا دا سندرې ویلې ده په ریډیو کې اوس هم شته. دا ما ته څه ده یاد نه دي دومره ډېرې خو شته یې په هغه کې ډېرې سندرې ریډیو پاکستان په خبر کې. د دې ډېره مشهوره وه چې مالا نن گجرې جوړې کړه څه داسې الفاظ یې دي دغه سندره وه.
الف شبنم کا دس گنم کا الف شبنم کا دس گنم کا یاد زر چوگ یا چان اگر پاری دی یاد زر چوگ یا چان اگر پاری دی راجا چی رو سارا تد گلما لنداری دی.
دا چې هغه زیاته مقبوله د سندرو لپاره وه او که د فلمونو لپاره. غازی سیال وای
د دې خو د سندرې د وجې نه ملاو شو سندرې اواز یې خو وخت نور داسې څوک نه ما چې زرین جان و خپل خورست بیا راغله ور بیګم و هغه رست راغله. دا په مخکې مخکې اول د پاکستان کې جوړې دي مخکې خو به دا چې وچلاوي پروګرام به کېدی هغه نه ریکارډینګ خو نه داسې ډېرې سندرې ځینې سندرې چې دوی ته په ګوتو ورغلې دي هغه ریکارډ کړې دي و هغه شته په پاکستان ریډیو پاکستان کې. خار د دې شوکا دې خپل قدرت استاد وو د دې غاړه وا په هغه وخت کې دومره غنو الله دې هغه کوله استاد یې یو مونږ د بنو یو هغه دې سره ما سهیل خون څنګه قبل یې غوله او دې په هغه شاشنغر کې شو په دې دې صرف یو لور یادې کی دا خانم جان نو مله نور دا په دانشته چې دې دې بیا نور سمره ولا چې ځکه چې بلاره خانم جان د دې میدان سره تړلې نو
د پښتو شاعر لایک زده لایک په خبره د حبیب جان کورنۍ د بنو نه پندو په خبر تر راغلی و او ډیره موده په پبو کې هم تیر کړی و چې هم د پبو نه واده شوی او د واده نه پس یې د خاوند سره په جانګیر پورا کې ژوند کولو. د خاوند به ټانګې چلیدلې. دا غي لور د مټه مغل خېلو کلی کې په میاګل باچا واده د چدرې سامان او درې لونې دي. د حبیب جان د مرګ د نیټه په اړه څه معلومات نشته خو اوس یې هم ریکارډ شوی سندرې یو یادګار دي. د دې سره د نن لپاره د سروي پروګرام سرته رسیږي. که د پروګرام په اړه څه نظر لرئ نو په پیغام ریکارډونکي مشین یا ایمیل سره را سره شریک کړئ. شمیره ده 00420221212121. د بل پروګرام پورې درنه اجازه غواړم. د الله پامان.
جانان سار سار دل منی ماں جانان سار سار دل منی ماں
گیلا منا کدا سے دپل زڑنوا پگڑا کم کلیما
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.